چلے من حکومت نندا وفانہ جدا پل زر تر زر جول کے وخال کو تا سنجا برابر کی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساسی او بشری حقوق
دا اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو بیا هم د خبرونې تازه همایون هیواد هر کله کومه دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دي او څومره د خلک په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینی کدی خلک د فساد پاړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دیړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي نو ده ته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چی آقا لغخپل طبیع حالت نواوری دی انسانانو پا زون باندی بد تاثیر وکی آقا لنده دغتا فساد ویل کیگی ولی رازو دیتا چی پا فساد پا افغانستان کی یا پا نریوال کچه باندی چطوایی او نریوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسو وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقی چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کو د جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد څه کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز د ته هم مونږ د فساد او بیلګه وایسو ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه لبین یوسل سی ولی متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دی. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد یې په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې مسلمان دغه له خپل ځان لري کې چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، د هغه ازادي سلب سي، د هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولی مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سمه چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانیه و دی حتی دیغ سات اغی گره تزمین کومه چه چوک لالله نو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زن بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دیغ فساد جرده او ریخی و چیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو دا و د دیونی خبرونه چې و مو ورېده، تر بلې ونی ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوله
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو فرشونو پاکله څومره پوهیږي؟
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خالکی پاکله څه وایي؟
فخوا څه و دلیم او پاتې څه د سترنجان سابقه و په رنګه به کار و دا وسنی فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي چې په کې پګ دي خرابيږي.
نن هم د موضوع څیرو په پایل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کیږو. ارزښت روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبري اورو. ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، فرش یا غڅه چې غولای ور باندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش باندې هم بدلې شوې دي. په پایل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې وبدل کیدل. ورو ورو د بیلو بیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشیدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی آویلۍ هم فرشیږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندز نصر مساوی تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا د پرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ایښودل شوی دی او دغسې